یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه درنو دوستانو، زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. دا کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ موټری بمی برید شوی دی چې په اړه به یې په دې خپرونه کې تفصیلات واورو. همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت شار ظافر له هغه څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان د خپلو 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم تر اوسه تبصره نه ده کړې. په خپرونه کې به ګڼ نور مسایل هم ولرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. نوریاس نوري دروري.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه قوماندانۍ موټر بم حمله شوې. په سالنګونو کې د درنې واورې او سخت طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې. هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې و بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه قوماندانۍ موټر بم حمله شوې. تر اوسه د 11 پولیسو ټپي کېدل تایید شوی. د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارګزی ازادي راډیو ته وویل نن شاوخوا 11 بجې د دامان ولسوالۍ پر امنیه قوماندانۍ موټر بم حمله شوې. بارګزی د تلفاتو په اړه معلومات ورنکړل، خو د کورنیو چارو وزارت طارق آرین وایي په پیښه کې 11 پولیس ټپیان شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شنکړي او د دوی شل وسله والی وژلي دي. د وزارت نن په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي طالبانو ته دغه مرګ ژوبله پرون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ او د اروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې اوښتي ده. د وزارت د معلوماتو له مخې کندهار کې 15 او اروزګان کې 15 طالبان وژل شوي. تر اوسه خپلواکو رسنیو خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي او خپل طالبانو هم تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت ادعا کوي اروزګان کې د طالبانو یو وسمه او د وسلو زیرمه هم له منځه وړي دي. د لغمان چارواکي د ولایت په دولت چا ولسوالۍ کې تیره ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت د درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته دغه عملیاتو په اړه وویل
په دې باندې تر چې بریدونه په داسې حال کې شوي چې دوی راغونډو او غوښتل شوی په امنیتي دفاعي ځواکونو پوستو باندې برید ترسره کړي. مخکې چې دوی خپل شوم مخې ته ورسیږي امنیتي دفاعي ځواکونو په دې باندې تر چې بریدونه کړي چې پر مهال دغه مرګ شبله ورته وخته ده.
دولت شاد لغمان ای ولنا امنو ولسوالیو ده. په سالنګونو کې د درنې واورې او سخت طوفانونو له امله د سالنګ لویې لارې یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه لویه لاره نن سهار د درنو بار وړونکو موټر پر مخ تړل شوې او نور مسافر وړونکي موټر د چاینونو او د واورو لپاره پر سمبال و نور وسایلو کولی شي چې پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 40 ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې پټه په درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبې په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشي، خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. ټاکل شوی نن د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لاین په دې اړه وغږېږي او پرېکړه وکړي چې داسې کومه مسله شته چې پرې خبرې دوام وکړي. دواړه مشران وروسته تر هغې خبرو کې مداخله کوي چې د دسمبر په 4 لندن کې په دې تړاو د یوې اونۍ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رود جولیانی په کووید-19 ناروغي اخته شوی دی. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا تست مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلي چې د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه یې کېږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې 26 کلن جولیانی روغتون کې بستر شوی، خو د هغه د بستر کېدو خبره د روغتون کوم چارواکي تر اوسه نه ده تایید کړې. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګون له حاکم لیبرال ګون مخکې دی. په دې هیواد کې د پرونی پارلماني انتخاباتو نږدې ټول رای شمیرل شوی چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګون د استازو جرګې نږدې 10% او د سنا څه باندې 10% رای خپل کړی دی. اروپایي پلوه لیبرال ګون بیا د استازو جرګې څه باندې 15 او د سنا جرګې 15.5% رای خپل کړی دی. دا شمیرې د رومانیا د انتخاباتو مرکزی کمیسیون خبرې کړي دي. دغه انتخابات له دې اړخه هم مهم چې معلومه کړي اروپایي پلوه لیبرال ګون کولی شي خپلې یوې اصلاحي اجندا ته د اروپا ملاتړ جلب کړي او که نه. او هغه چینایي فضایی بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون یې د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین فضایی ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 10 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بېرته ځمکې ته راوړې وي په نړۍ کې درېیم هېواد شي چې ډول فضایی ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه یې پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا 46 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ په 1986 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې.
تاسو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا سفارت د شرزافر لاغه څرګندونه وروسته چې ویلي دي طالبان د خپل وزر نورو بندیانو د خوشی کېدو تمه لري. افغان حکومت لا هم څه نه دی ویلي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ نن موټری بمی برید شوی چې تر اوسه پورې پکې د 11 پولیسو ټپي کېدل تایید شوي دي. په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شوو ساتونکو څخه د یو کورنۍ وایي تر اوسه پورې ورسره چا مرسته نه ده کړې.
څه چې ظالمان یو دا شهیدان یې کړ او نور زموږ علاج نه حکومت کوي.
په دې اړه به له ننګرهار یو رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورې چې د ارمنستان په پلازمینه کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدر اعظم پاشینیان د استعفا وختنه وکړه. د خبرونې په دوهم نمای کې 15 دقیقې ګرده میز یا بحث لرو چې پکې به په دې وغږیږو چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ له ادارې نه د جو بایډن ادارې ته د واک انتقال او د یوې نوې ادارې راتګ به د افغانستان د سولې پر بهیر څه اغېز ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت د شارزافر له هغه څرګندونو وروسته چې ویلي و طالبان د خپل وزر نورو بندیانو د خوشی کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم څه نه دی ویلي. راسوین سن تیره ورځ ناوخته افغان خبریالانو ته په یو آنلاین خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د دوحې د تړون د ټولو برخو عملي کېدل غواړي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډیو ته ویلي چې د پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو موضوع باید جدي وګڼل شي او له دوهې د هوکړې په اساس باید دا زندانیان هم خوش شي. اکرام الله اکرام دی کابل په سټوډیو کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به نور جزئیات هم واورو. خو دا راته ووایي چې افغان حکومت دغه خبرې چې پرون خپرې شوې په رسنیو کې پراخ عکس العملونه لرل، افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه تبصره کړې؟
ان صاحب، افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. د دغه وزره طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه چې طالبانو یې تمه خودلې ده، خو وړ مورز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی طالبان په دې باندې ملامت و بلل چې د تیر ځل چې کوم 15,500 طالب بندیان د پوینا باندې افغان حکومت خوشی کړ، تر دې دمه دغه ډله وایي چې له تاوتریخوالي نه لاس نه دی اغسته، وربند ته یې زړه نه دی ښکړی. مخاغلی غنی د ملی مصالحې د شورا په لومړنۍ ناسته کې دغه 15,000 طالب بندیانو خلاصون یاد کړ او ویل چې افغان حکومت او خلکو د سولې لپاره قرباني ورکړي، خو د په خبره طالبانو تر دې د ما کوم نرمخت نه دی خودلې. تیر ورځ ناوخته په یو انلاین خبری کانفرنس کې د امریکا سفارت شازدافیر راس ویلسن وویل چې طالبان د وزره نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو تمه لري، او دغه وزره طالب بندیانو خوشی کېدل هم د دوه د تړون یو برخه ده چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوه ده. راس ویلسن وویل چې دغه کسانو خوشی کېدل خای په هغه د تړون په اساس باندې باید پر روانه دسمبر میاشت کې تر سره شي. طالبانو هم ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې د زلمی خلیلزاد سره د دغه ډلې د مشانو په لیدنه کې دا موضوع باندې خبرې وشوي، او دوی هڅه کوي چې پاتې طالب بندیان هم افغان حکومت را خوشي کړي. افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د حکومت وروستی دریز راواخلو. تیر ځل د کوم 15,500 طالب بندیانو کې که څه هم دغه 1,400 طالب بندیانو موضوع چې وا او افغان حکومت په ځنګړي ډول دغه 1,400 طالب بندیانو چې د دوی په وینا باندې خطرناک بندیانو دلته جرګه هم راوبلل، لاغې نو وروسته دغه طالب بندیان خوشی شو. خو دا معلومه نه ده چې په دې ونیم زره په دې وزره بندیانو کې چې طالبان د خوشی کېدو تمه لري کوم ډول
مننه ډیره. لکه څنګه چې اکرام وویل، کابل کې د امریکا سفارت شارزافیر پرون وویل د دوهې د تړون ټولې برخې یو بل سره تړلې او مشروطې دي، او داسې نه شي کېدای چې یوه برخه یې ملي شي او لیله پامه ورسول شي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبريالانو ته په یو انلاین کانفرنس کې وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات د دوهې د ټول تړون د ټولو برخو تطبیق واړي. دا تړون د فبروري په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. راس ویلسن طالبان ګرم بلل چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر د دوهې د تړون ګڼې برخې نه دی عملي کړي، سره له دې چې په دې تمدي چې افغان حکومت باید پاتې وزر نور بندیان هم ورخوش کړي. تاوتریخوالي هغه مسله ده پر طالبانو یې انتقادونه زیات کړي دي. همدا اوسم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. تازه له کندهار نه رپورټ وایي چې د دامان ولسوالۍ پر امنی کمانډانۍ موټری بمی حمله شوې ده چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، د پیښې جزئیات بل تاسو اورو؟
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، نن شاوخوا یولس بجې د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ د مزدا موټر په وسیله حمله شوې ده. د کندهار د امنیه کمانډانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې یولس کسان ټپیان شوي، چې په یولس کسانو کې د ولسوالۍ امنیه کمانډان او مرستیال هم شامل دي، او د په وینا دوه نور پولیس دي، دوه د ملي امنیت سرتیری دي، او دوه ملکی وګړي او پنځه مامورین دي. خو دلته په سیمه کې چې ما لاینی شاهدان سره خبرې وکړې، شاوخوا دیارلس کسان د یوې کورنۍ ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. دغه کورنۍ یو غړی همدا اوس ما سره ولاړ دي که تاسو خبرې ورسره کوئ. تر اوسه لا د موټر بم حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
ډیر زیاته مننه صادق رښتینی وو چې له کندهار د نننۍ پیخې تفصیل راکوو. په دامان ولسوالۍ موټری بمی چاودنه شوې چې مرګ ژوبله یې اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو دا اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجی صافی اورو.
د پاکستان حکومت غواړي چې د کندهار له چمن څخه تر سپین بولدک پورې ریل پټلۍ جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سوداګریزو مالونو د لیږد رالیږد لپاره مهم ګام دی. د پاکستان د ریل چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل چې په لومړی پړاو کې به پاکستان له چمن څخه تر سپین بولدک پورې 11 کیلومتره پټلۍ کېږي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې سروې بشپړه شوې او اوس یې د عملي کار د پیلېدو هڅه کېږي. افغانستان ته د ریل پټلۍ د غزولو خبره داسې مال کیږي چې ترکمنستان خپل ریل لار د افغانستان تر اقینی بندر پورې رسولې او ازبکستان له مزار شریف ښار سره په ریل وصل شوی. ټاکل شوی چې لنډه موده کې به ایران ریل لار هم د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسیږي. تیره اونۍ له ایران څخه لومړنی ریل ګاډی چې 400 ټنه سمنټ پکې بار و هرات ولایت ته راغلی. پاکستان په 2004 میلادي کال کې هم ویلي و چې تر کندهار ښار پورې به ریل لار وغځوي. افغان چارواکي وایي که چیرې سوله او امنیت ټینګ شي افغانستان به د ریل لارو په وسیله جنوبي او منځنۍ آسیا سره ونښلول شي. دغه شان ایران به هم له منځنۍ آسیا او چین سره وصل شي. سږکال په افغانستان کې د جلغوزو حاصلات د پام وړ زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت ارزونې ښیي چې سږکال د هیواد په کچه 24,000 ټنه جلغوزي راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 12% زیاتوالی ښیي. تیر کال په ټول هیواد کې د جلغوزو حاصلات 23,000 ټنه وو. د جلغوزو ځنګلونه د هیواد په نهو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، کاپیسا او کابل کې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندی روپی 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 470 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوریدي. افغانستان په اړه نور ریپورټونه مرسته لرو، خو تر هغې مخکې یو سیمه ایزه او نړیواله مسله. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پیرا پلور 50% بازار په واک کې درلود. د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو موسسې دا خبر نن په یو ریپورت کې کړی. د ریپورت له مخې تیر کال د نړۍ له 25 لویو فعالو تسلیحاتي شرکتونو 12 امریکایو. سفیولا ستانگزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله دا ریپورت چمتو کړی.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پیر او پلور کې 50% لاس درلود. د سټاکهولم د مؤسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 25 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول تالی 16% بازار په واک کې درلود، حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول ټال خرڅلاوې 316 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 5 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي: لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړندوی مؤسسې سیپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 25 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. خو د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټیډ شپ بیلډینګ، په 15 او 25 راده کې ځای لري. سیپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټیډ ایرکرافت له 25 لوی شرکتونو لویدلې، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کمواله راغله ده. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په شپږم، اتم او نهم ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په اووم ځای کې ده. د سپری د معلوماتو له مخې امریکا لسیزی کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور او پیر سهم 15% زیات کړي. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د سټوکهولم څیړندوی موسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شو او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شوو ساتونکو کورنۍ وایي تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې چې ژمنې شوې وي نه دي شوې. دغه کورنۍ دا ادعا داسې مهال کوي چې د ډاکټر ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور وو د وشل کېدو یو کال تیریږي. سهارګل امیرزه له ننګرهار رپورټ لري.
د ننګرهار د درنور اوسیدونکو سید رحیم شاوخوا وکاله د تیت سونا کامورو ساتنه وکړه، خو پوره یو کال وړاندې پر ناکامورا د برید پترڅ کې د خپل دوه نورو ملګرو سره ووژل شو. له سید رحیم څخه درې لوڼې او درې زامن پاتې دي. د سید رحیم پلار ولس خان وایي د خپل لمسی راتلونکي ته اندېښمن دی او لاسنیوي او ملاتړ ته اړتیا لري. ولس خان چې د ژوند په نورو سړو تودو سربیره د خپل زوی مرګ هم ځپلی وایي د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او ټول کال یې د خپل پلار د مرګ په ویر ژړلی دي. دی وایي د سید رحیم اولادونه لا کوچنیان د پلار بیلتون ځپلي او زده کړې او راتلونکی یې ډاډمن نه دی.
دا حکومت ترله پوه شوې وظیفه اجرا کول اوس شهید شو. دا سرپرش اوس بې سرپرش دا مچیانې پاتې شو. امکان نلی دی دی اوس څه دغه بوشي امکانات بوشي او څه چې ظالمان یو دای شهیدان کړه او نور نمخ علاج نه حکومت پوی یو کارین
پورا یو کال وړاندې د ډسمبر په څلورمه نیټه نه معلوم وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د تیز سونا کامورا پر موټر وسلوال برید وکړ چې د په ګډون پکې د نوموړي درې ساتونکو یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووشل شول. که څه هم لدی پیخ یو کال تیر شو خو اوس د سید رحیم خپلوان او کلیوال وایي د سید رحیم لمړین وروسته تر نن پورې ورسره هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. د سید رحیم کلیوال او قومي مشر حبیب الرحمن وایي سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزي ګټلو یو وسیله و چې اوس له لاسه ورکړی ده.
دا یتیمان دي او دیو ته یو زمينه مساعده شي او حکومت خوانه دی چې یو یو د سرپناه زیات جوړ شي. فکر دین دی او تاسو ګوره دا کړی برته مونږ دلته چې نشته دی وروجانه دا وظیفه کول دا پلار یو هغه شهید ک او دا ظالمان دی ونیول شي او قانون مونږ دی وسپار.
د دریا نور یو دنیا عالم عبدالحلیم وایي چې سید رحیم او د دوه نور دوه ساتونکو ملګرو لوي ودا سي چا سره دند نه تر سره کوله چې په جګړه کې خکېلو بلکې د دې وطن د آبادی او خیرازي فکر ور سره وو. دی وایي د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړي او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سلا سره نه راغلي بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې موږ ستاسو ملک جوړ کی د افغانانو د ژوندۍ جوړ کی د جون ورته جوړ کی نه دا یو خدمت د پر راغلی دا یو ډیر ناروا ناول عمل تر سره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ بریجن حالت اندیښمن کړي دي. د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. کله چې تیر کال د دسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا ووشه نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد بالو کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ننګرهار والی زیول حق مرخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناکام مراد قاتلانو د منډلو لپاره حکومت جدي هڅې کوي او د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره هم د بودیجې پلټه کوي. افغان حکومت همدار اسکل مخکې د دې ژمنه هم کړې و چې د هغو کسانو لاسنیوي به وکړي چې وسلوالو له ناکام مراد سره یو ځای وژل دي، خو تر اوسه دا هر څه یوازې ژمنې ښکاري او د حکومت د ګڼو نورو ژمنو په څیر د پوره کېدو هیڅ ډاډی نشته. سهار ګل میرزا آزادی رادیو جلال آباد.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
جلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دا د ازادي راډیو دا اوس به دې تر شو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کومو مسلو تبصری کړی دی ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانې له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 300 نشي کمولی. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسپانې لیکلي په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 300 رقم کړي. ورسپانې په وینا د قانون جوړونکي وروستۍ پریکړه نوې ټاکل شوې ولسمشر جو بایډن ته هم قوي پیغام ورکوي سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپانې هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستانه نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال چنګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنی هغوی مقاومت وکړي او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلی دی چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اړین دی او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کیږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کیږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې لنډ خبرونه لرو، همدارنګه 25 دقیقې بحث هم لرو چې په هغې بحث کې موږ نن په دې غږیږو چې د امریکا په اداره کې بدلون یعنی له ډونالډ ټرمپ څخه جو بایډن ته د واک انتقال به د افغانستان پر سوله څه اغیز ولري. خو تر هغې مخکې راځئ چې له ملالۍ بشیر د یو داسې اوکراینی زده کوونکي په اړه واورو چې دا ونو لپانو کاغذ جوړي.
نو لسکلن والنتین فریخیک د شوونځي له وختو د ونو لپانو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. د اوکران په وکلي کې اوسي. د ونو للویدلو پانو د کاغذ جوړولو پروژه درې کاله مخکې پیل کړی و. د ونو للویدلو پانو څخه کاغذي کڅوړي او پوښونه جوړوي. ل دې سره د غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه شي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکی د جتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شامل دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پاتیشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په تیره اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2020 کال کې فوربس مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 100 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 100 کلونو کم دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
او داریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوري وسم په افغانستان کې د ګرمي دولس نیمه بجې کې دونکې دي نوریاس نوري استډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت د دامن ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ په نننی موټر بم حمله کې یولس سرتیري برسیرن ټپیان شوي. د خبره د کندهار د امنی قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وکړه